द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीवा रेडियो दे
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی دی نن د یکشنبه ورځ کال 2015 د نومبر د میاشتې 19 نیټه ده. دا وخت په پاکستان کې سوي دي د ماخوستن لاس افغانستان کې اتنیمي او دلته په واشنگټن کې د غرمې 12 بجې دي. د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټي وی د یو ساعته خبری خبرونه سره درته زه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغ لاست ویایو. په دا خبرونه کې موږ ډېر مهمه رپورټونه لرو ستاسو لپاره. خو اول به تاسو ته وړاندې کوو د مهمو رپورټونو سرټکي.
د فرانس سرخار پیرس کې د سبانا د موسمي بدلون په سر نړیوال کانفرنس یا غونډه شروع کیږي چې پکې امکان دی د نړۍ یو شمیر او غټ هیوادونه د نړیوالې تودوخې په سر یو تاریخي تړون ته ورسي. او د دې ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف چې د هیواد نه د پولیو رنس ختمول یې ځان ته یو هدف اخوده دی او مالټه کې نوموړي یوې غونډې ته ویلي دي چې د پولیو د ختمولو لپاره یوه فعاله تګلاره به په خپل هیواد کې پرځای کوي.
او په داسې حال سي قبایلي سیمه کې د تشدد لړۍ دوام لري. د بدني ټولنې لخوا د بشري حقوقو خلاف ورزو د سارنه په اړه یو اداره جوړه شوې. دا دغه ادارې د هیواد هدفونه هم په هکله رپورټونه لرو او تاسو ته به وړاندې کوو موږ سره اوسئ.
او په دې پروګرام کې به تاسو واورئ چې د پښتنو ملت پاله مشرانو کابل ته سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ بد اعتمادی سمرا ختم کی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ په خو ماحول پیدا کولو کې به دا سمرا ګټور ثابت شي.
د دې سره سره نور هم ډیر رپورټونه په تفصیل سبا تاسو ته وړاندې کوو. په دې خبرونه کې موږ سره اوسئ. ګران اوریدونکو اول به د خبرونې آغاز کوو. د فرانس سرشار پیرس کې د موسمي بدلون په سر د سبا زه د نړیوال کانفرنس شروع کیږي سپکې د نړۍ غټ مشران برخه اخلي. په دې هکله زموږ همکار محمد اکرام د زموږ د بل همکار ارباب محمود سره خبرې کړې دي. په دا ویډیو رپورټ کې به تاسو ته وړاندې کوو.
د فرانس پایتخت پیرس کې د موسمي بدلون په سر په نړیوال کانفرنس کې دا تمه لرل کیږي چې نړیوال مشران به ماحول خرابونکو گیسونو اخراج کمولو باندې تاریخي تړون ته سلاشي. د فرانس خارجه وزیر لارنټ فیبیس د خالی پورس ویلی چې د 95% ماحول خرابونکو گیسونو خارجونکو یو سل او درې اتیا ملکونو خپل پلانونه دا وړاندې کړی دي چې څنګه د دې گیسونو اخراج کم کی. خو سړنکاران وایي چې په عملی میدان کې به دا د موسمي بدلون لپاره د مشکلاتو ډکه اوږدلار کې یو بل ګام وي. د فرانس خارجه وزیر دا هم منلې ده چې د یو سل او درې اتیا ملکونو پلانونو تر مخه نړیواله تودوخه د 2.5 او 3.5 ډیګري سیلسیس پورې محدودولو امکان دی. ساینسپوهانو د دې لپاره 2 ډیګري سیلسیس حد اخودی دی کوم چې د موسمي بدلون تر ټولو خرابو اثراتو مخه نیولی شي. خو تر اوسه پورې عملی میدان کې د موسمي بدلون په سر باندې ډیر سلا پاتې دي، ډیر سنې دي شوي.
محمد اکرام صاحب تاسو وویل چې کم خپل پلان چې دی یا تګلارې به په دغه غونډه کې ښودل کیږي. د چین صدر چې کله د واشنگټن سفر کړی و د امریکا صدر باراک اوباما سره یې ولیدل، نو هغه وخت هغه هم یو تګلارې اعلان کړی و، یو پلان اعلان کړی و چې چین به د دغه درجه حرارت یا گیسونو اخراج چې دی کم زیاني گیسونه دي هغه به راکموي. څه سیزونه به وکړي په دغه غونډه کې رامخته کیږي؟
د دې پلار کې ډېر ملکونه دي. یو خو غټه خبره داره چې کم ترقی یافته ملکونه دي هغې د ټولو نه زیات دغه ماحول خرابونکي گیسونه خارجوي. په هغې کې امریکا ده، په هغې کې د یورپ غټ هیوادونه دي چې کومو ترقی کړې ده او یقینا دا کاربن ډای اکسایډ یادی او دا د ځمکې نه چې کم سره وزي، یعنی په هغې کې تیل دي، په هغې کې گیس دی، هغه ته فاسل فیول وی، یعنی چې د ځمکنه کم سیزونه راوزی او په هغه باندې بیا کارخانه چلول کیږي، نو هغه د دې لپاره تر ټولو زیات سیموار دي. تاسو د چین او د امریکای خبرو وکړه، چین او امریکای په ورستیو کې یو دوه اړخیزه تړون هم لاسلیک کړی دی چې دوی به ماحول خرابونکي گیسونه خارجبی او صدر براک اوباما په ورستیو کې د کینیډا سره چې کوم ګیس پایپ لاین منصوبه وه هغه ته کی سټون ایکسل پایپ لاین وای، هغه هم د دې لوجې ځنډول چې هغه کې ماحولیاتو چې کوم ساينس پوهانو هغه په دې باندې ډیر نیوکه کړې وي چې دا به ماحول خرابون گیسونه ډیر خارجبی ماحول ته ډیر نقصان رسوي، نو هغه هم یو غټ ګام ګڼل کیږي. خو کو بیا هم وکته شي نو تر اوسه پوري امریکا او نور چې کوم غټ هیوادونه دي، چین چې اوس ترخی کوونکو هیوادونو کې شمارل کیږي، دوی لا دې ته تیار نه دي چې په هغه باندې بالکل یو حد کې دي، ځکه چې دا به بیا د دوی په اکانومیز یا اقتصاد باندې ډیر اثر وغورځوي. په کال 1990 کې چې په کویوټو په جاپان کې کوم تړون شوی وو چې هغه تر مخه به په کال 2015 کې دغه کویوټو پروتوکول عملی کېدو، هغه تر اوسه پورې د امریکای سنت نه دی منظور کړی. په امریکا کې په خپل باندې چې کوم ریپبلیکنز دي هغه ماحولیاتي بدلون نه مني، هغه د دې نه انکار کوي چې داسې څه نشته دی. د دې لوجې په خپل امریکای ته هم دا مشکلات شته دی چې ریپبلیکن ګوند چې په سنت کې دا وخت په اکثریت کې دی هغوی د دې منظوري نه ورکوي هغې ته دغه سنخکاري. خو بیا که موږ وګورو نو چین، هندوستان، برازیل او یو شمېر ترقی کوونکي هیوادونه د هغه دي چې هغوی ته دا وخت د اقتصاد لپاره د تیلو د توانایي ضرورت دی، او هغه توانایي بیا ډېر هغه ګیسونه خارجي کم چې ماحول خرابولی شي. نو دا هم په ترقی یافته او ترقی کوونکو هیوادونو کې دغه یو اختلاف موجود دی چې څنګه به دواړه ایکول، یعنی په یو شان د برابرۍ په بنیاد باندې په دغه ګیسونو په اخراج باندې حد لګوي، ځکه چې ترقی یافته ملکونو هم په دغه وجه باندې ترقی کړې ده. څنګه اوس په ترقی کوونکو هیوادونو باندې ته هغه کیپ لګي، هغه حد لګي چې هغه دی هغه ګیسونو خارجولو باندې یو حد کې دي چې د هغه په بنیاد باندې یو شمېر مالدار هیوادونو ترقی کړې ده.
بالکل، ډیر مننه محمد اکرام. یو بل پښتنه دې کې راولاړیږي، او هغه تاسو د خندانو خبره وکړه چې په دې باندې ځنې لوستنامې ته ورسی، کم داسې شواهد خي اغوی داسې چې اغوی ځان سره ملګری کی وڅ څنګه ورته ثابتوي چې د موسمي تبدیلی را روانه ده او نقصان رمخ ته کیږي، کم نقصانات خي؟
ساينس پوهانو د دې یو شمېر نقصانات ورکړي دي. یو خدای چې ګلیشیرز په سمندر کې هغه ځینو چرته چې واوري دي ګلیشیرز هغه ویل کېدل شروع شوې دي. د دې نه علاوه موسمي تغیرات په دنیا کې لیدل شوې دي. ساينس پوهان د هغه حواله ورکوي چې د نړۍ په یو شمېر برخو کې ډیر طوفانونه راځي چې مخکې به کم نه راتلل. د هغه نه علاوه واوري د حد نه زیات کیږي، او یا په ځینو ځایونو کې بیا ډراوټ راځي، یعنی قحطونه راځي. دا د ډیر غټ او ښکاره اثرات دي، یعنی په کالیفورنیا کې چې کوم قحطونه په ورستیو کلونو کې راغلي دي، قحط ورته موږ نشو ویلی، سوکړه ورته ویلی شو چې د هغې له وجې ډېرې سبزۍ ډېرې میوې نه دي شوي. دغه شان په افریقا کې په یو شمېر نورو ځایونو کې یو خواته قحطونه سوکړې راځي، او بل خواته په نورو ځایونو کې د حد نه زیات بارانونه کېږي، طوفانونه راځي، او دا هم ټول د موسمي بدلون هغه اثرات دي چې نړۍ ورسره اوس مخ شوې ده.
ډیره مننه د دغه تفصیل شریکولو.
ډیره مننه. دا د وایس اف امریکا ډیب ریډیو دی، او نړیوال مطبوعات د پیرس د کانفرنس نه څه تمه لري، او بیا څه غواړي چې د پیرس په کانفرنس کې چې په نړیوال ماحول باندې ماحولیاتي بدلون باندې بکیږي، هلته نړیوالو مشرانو له څه ژمنې کول پکار دي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ادارې ته زمونږ همکار سمینه احسن کتنه کړې.
د امریکا ورځپاڼې نیویارک ټایمز په خپله اداریه کې نن د موسمیاتي بدلون په حقله لیکل کړي دي. د د ادارې ټایټل یا سرخط دی وټ د پیرس کلایمیټ میټینګ مست ډو، یعنی په پیرس کې د موسمیاتي بدلون په حق له غونډې ته څه کول پکار دي. ادارې لیکي په 1992 کې د 1.5 سلنه زیات ملکونه په ریو ډی جنیرو کې په دې اتفاق ورسېدل چې گرین هاوس ګیسونه یا نړیوالې تودوخې سبب جوړېدونکي ګیسونه د یو مخصوص لیول پورې راکم کړی شي. د دې نه پس ډېر ملاقاتونه او غونډې وشوې، خو په دې ملاقاتونو کې د پرمختګ په نوم د خودلو دپاره به ډېر لږ سوو. ادارې لیکي په عالمي کچه د گرین هاوس ګیسونو اخراج هم رو پرو نور زیاتېدو، او بلخوا د موسمونو درجې هم په عالمي کچه په زیاتېدونکي ګرمۍ باندې د نظر نه ساتلو په نتیجه کې سوکړه زیاته شوه. د واورو ګټان یا ګلیشیرز او د غرونو د واورو نه ډکې سوکې په ولې کېدو شوې، او ورسره په سمندرونو کې د اوبو لیول هم په اوچتېدو شو. ادارې وای د دې نه پس به یو ځل بیا د ګل په ورځ د ریو د معاهده دستخط کوونکي په پیرس کې ني، چې شمیره دې ځل له 196 ده. دغه ملکونه به یو ځل بیا د عالمي موسمیاتي یا ماحولیاتي بدلون په یوې معاهده د اتفاق ته د رسیدو کوشش کوي، او دا کوشش هم چې د روانې صدۍ په اخیره کې به چې نړۍ د یوې لوی ماحولیاتي تباهۍ سره مخي، نو د هغې مخه نیولو هڅې دې وکړی شي. د عالمي توانایي د ادارې نوې ډایرکټر فتیح بایرل وای د 1992 د کیوټو او 2009 کې د کوپنهیګن د ماحولیاتي غونډو نه پس د پیرس غونډه په ماحولیاتي رویو کې د تبدیلی راوستو په لړ کې یو اخیری امید دی. بلخوا د فیرس صدر فرانسوا اولاند هم په نږدې کې ویلي چې دې ځل له کامیابي ترلاسه کول زموږ فرض جوړیږي. ادارې لیکي د سینه د چپیرس کې بعد د 2 هفتو په ماحولیاتي کانفرنس کې د ځمکې د تحفظ یوه ډېره زبردسته معاهده وکړی شي، خو دا ضرور ده چې واړه یا غټ، غریب یا مالداره، یعنی ټولو ملکونو کې به د شریکې ذمهواری یو مضبوط احساس ضرور پیدا شي چې وایي د یوې عالمي مسلې عالمي حل لټول د ټولو ذمهواری ده. ادارې نور لیکي د پیرس کانفرنس منتظمینو د پخوانۍ غلطیانو نه ډېر څه زده کړي دي، او دې ځل د ټولو ملکونو نه غوښتلي چې د گرین هاوس ګیسونو د کمولو په لړ کې د خپل اقامي منصوبې یا ژمنې وړاندې کړي. وسه پوری 100 نه زیاتو ملکونو خپل پلانونه وړاندې کړي هم دي، خو یوازې دغه پلانونه به د عالمي تودوخې بدترینه نتایج کمولو دپاره کافي او که نه. ساینسدانان د دې جواب په نا کې ورکوي، ولې چې وای د روانې صدۍ اخیره پورې په کار ده چې عالمي تودوخه د 2 ډیګري سینټي ګریډونه زیاته نه وي، خو د عالمي پلانونو د عالمي منصوبو په نتیجه کې به هم دغه تودوخه دومره زیاتېږي چې هغه وخت به په ځمکه ژوند انتهایی بدترینه شي. ادارې لیکي د دې مطلب دی چې ټولو ملکونو ته خپلې ژمنې نورې زیاتول پکار دي، خصوصا چین، هندوستان او امریکا چې تر ټولو زیات ماحولیاتو ته نقصان رسوونکي ګیسونه پیدا کوي، بلدا چې د ځنګلاتو د تباهۍ لار نیول پکار دي. ادارې په اخیره کې لیکي د دې غونډې د کامیابۍ دارومدار په دې دی چې نه یوازې د دې نتیجه د مضبوطو ژمنو په شکل کې راوځي، بلکې په هره کچه د شریکې ذمهواری یو احساس هم پیدا شي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو ټی وی دا اوس بس تاسو پام را ګرځو. د پاکستان په خوا د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ویایي د پولیو خاتمه پاکستان لپاره وسیو قومي مقصد دی. په مالټا کې د کامن ویلت یا د دولت مشترکه د حکومتونو د مشرانو په غونډه په موقع هغه ویلي حکومت په ملک کې د پولیو د مرض خاتمه لپاره یو شمیر ګامونه اخستي سیراتلونکي نسلونه د دغه مرض بچي. وزیر اعظم ویلي هغه په خپل د پولیو د خاتمه د پاره د کومي ټاسک فورسز مشري کوي. هغه دا هم ویل سي حکومتي ترجی دا د سي په کومي سطح باندې د پولیو ویکسین په کمپاین کې یو هم کښنی نسی پاتا. په دې حق له زموږ خبريال د سیمې سره ریپورت راکړي د ارشد حسین، دا ریپورت به تاسو ته موږ وړاندې کوو.
مالټا کې د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه یو سیشن ته د وینا په موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هیواد د نړۍ څخه د پولیو د مرض په مکمل توګه ختمولو کې پور اعظم دی، او اسلام آباد د هیواد دننه د راتلونکي نسلونو د ګوزن د مرض څخه د ژغورلو لپاره جدي ګامونه پور تکڑی دی.
We have taken a series of actions to save future generations from the crippling disease. Our campaign includes a strategy to have well-informed parents
dedicated network of frontline health workers, informed and supportive medical fraternity, civil society and media.
هغوی د پولیو د ختمون د پاره حکومتي تګلارې کې مور او پلار با خبره جوړول د خپل مرام سره د مخلص ورکرانو نتورک پر ځای کول با خبره او کومک کوونکی صحیح رضاکاران مدني ټولنه او میډیا شامل ده د وزیر اعظم ویناوه چې هغه هم په ذاتی توګه هیواد کې جوړ د پولیو د مخنیوي د پاره د قامی ټاسک فورس لارښودنه کوي او هر ماشوم ته رسیدل د حکومت ترجیح ده چې مقصد دا باوري کول دي چې په ګرد هیواد کې یو ماشوم هم د پولیو د ختمون د ساسکو څخلو څخه محروم پاتې نشي ښکاره دی وی چې په نړیوال کچ د پولیو د ختمون دپاره د پورته کړی شوو مؤثره ګامونو له کبله د نړۍ د نورو هیوادونو څخه د پولیو وایرس ختم شوی دی خو پاکستان د نړۍ هغه یوازنی ملک پاتې دی چرته چې د پولیو په وایرس اوس هم په مکمل توګه قابو نه ده موندلې شوې روان کال پاکستان کې تر دې دمه په 120 ماشومانو کې د پولیو د وایرس تصدیق شوی دی په دغه ماشومانو کې د قبایلي علاقو سره تعلق لرونکو شمیره 14 او د خیبر پختونخوا په ایالت کې 15 ښودلې کیږي تیر کال هم د دې میاد دوران د ګرد پاکستان څخه 240 ماشومان د پولیو په مرض اخته موندلې شوي وو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې د خیبر پختونخوا په ایالت کې د پولیو د ختمون د مهم دوران د دغه مرض څخه د ماشومانو د ژغورلو دپاره د ساسکو ورکولو نه د انکاري والدینو شمیره هم د 14,000 نه د 15,000 او 18,000 ترمنځ راکوز شوې ده پاکستان کې د پولیو د وایرس د ختمون په هلو ځلو کې د ناکامۍ لوی علتونه د پولیو قطرو ورکولو رضاکارانو باندې د ترهګرو بریدونه د مور او پلار لخوا ماشومانو ته د قطرو ورکولو نه انکار او په ولس کې د پولیو د ساسکو په حقله منفي تاثر ښودلې کیږي د پاکستان وزیر اعظم د پولیو د ختمون په حق له د دولت مشترکه کانفرنس ته د وینا په موقع په دې خبره هم اطمینان څرګند کړی دی چې په هیواد کې د پولیو په مرض د اخته ماشومانو په شمیره کې په زړه پورې کمی راغلی دی د ملل متحده د صحت ادارې WHO لخوا په پاکستانیانو باندې بهر ملکونو ته د پولیو د قطرو د څښلو نه بغیر سفر کولو باندې بندیز هم لګولی شوی دی او پاکستان غواړي چې دغه بندیزونه د هیواد لخوا د پولیو پر ضد د کارکردګۍ په رڼا کې پورته کړی شي ارشد حسین وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي
اے خدایا عقل را اے خدایا پوها را
چپوچړه کې د پیاله کړنګني د چنک ټنګني نو هغه بم لاس وجړوي
دا خو زه نه وایم دا خو عبدالقدوس استاد وای سان پوی کا ورشا ورشا حالات کا بوکی کا
پختو ډراما وره د ژوند نه
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهه یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې
وړاندې کوونکی
محمد مونی
لیکونکی
نور البشار نوی
د ژوند
امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو خبرونه کې هم واوریدل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې ځان ته هدف اخو درې چې د ملک نه به د پولیو رنس ختموي پاکستان د هغه هوادونو نه یو دی چې پکې اوس هم د پولیو رنس موجود دی او یو شمیر مور پلاران داسې شته چې خپلو ماشومانو ته د پولیو د ساسکو نه د ساسکو ورکولو نه انکار کوي په سیمه کې ډېر د پولیو کارکونکي ماشومانو ته د پولیو خطرې ورکوي د هغوی ژوندونه هر وخت د مشکلاتو سره هم مخ وي او هغوی ته دړکې هم ملاويږي د خیبر پختونخوا سرخار په خبر کې د یو جماعت امام په خیبر ټیچینګ هسپتال چې د په خبر او د صبي یو غټ هسپتال دی په هغه کې او په میدان کې یعنی خلکو ته کورونو ته د پولیو دغه ویکسین وړي او دغه ساسکي ورکوي. نو مبړې وایي چې کله هم هغه د پولیو ساسکي وړي په اول ځل، نو اکثر د ماشومانو مور پلاران د هغه په وجه باندې خپل ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکوي. خو دی وایي چې دته هم کله ناکله دړکې هم ملاویږي. د پخپل مرکه کې وایي سف امریکا ډیو ریډیو ته وایي چې د پولیو د ختمون پورې به هغه د پولیو په دغه کمپین کې پخپل هم شامل وي. د دې سره خبرې اترې په بې خبر کې زمونږه خبریال شاهین شاه کړی دی.
د چترال سره تعلق لرونکو 34 کلن کاری مختار احمد د پیښور په خیبر ټیچینګ هسپتال جمعات کې د 13 کلو راسي امامت کوي. د عام اولس خدمت او د ماشومان سره مینه لرلو لوجه دوی په ټوله نړۍ کې واحد په پاکستان او افغانستان کې پاتې شوی پولیو وایرس ختمولو لپاره دوی په دې هسپتال کې د پولیو ورکر په حیث کار کوي او وایي چې د معاشري ټول خلک یې په ګډه مقابله وکړي.
تو میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ خدمت کر کے اس کو آخری انجام تک پہنچا دوں.
زماغت مقصد دا دے چیز پولیو سپورٹ اور دخل کو خدمت ہم وکم زکا چی پولیو وائرس پا دنیا کی واحد پاکستان اور افغانستان کی موجود دے.
په خیبر پختونخوا کې د هر یو پولیو مهم په دوران تقریبا 15.5 میلیونه ماشومانو ته پولیو کترې اچول هدف وي، چې په هغه کې 15-18 زرو پورې والدین د بیلابیلو نظریو لاندې خپلو بچو ته پولیو کترې نه ورکوي، چې په هغه کې زیات مذهبي انکاري والدین دي. خو کاری مختار دې په حق له مذهب سره تړلې خبرو نفي کوي.
ایک دوست نے یہ حوالہ بھی دے دیا کہ ہم نے اس کے پولیو ویکسین اپنے ساتھ لے کے اپنے کبوتروں کو پلا دیا. سر
یو کس پولیو کترے پخپل کنترس کلی وے او ویلی چی داغی بچی بیا نہ پیدا کیتا پر دے مونگ تپتا ہولا کی دا چی دا پولیو کترے بچی پیدا کولو توان ختم وی.
نو بیا چی زو ور اغلم اقو خپل ماشمان تا پولیو کترے اول زل واچ ہولی دین علاوہ پر دے کی مونگ تا خطری ہم ملاوی کی او پا موٹر سیکل دو کسان پولیو کترو اچولو نا منی کولی.
آئندہ آپ ہمارے یہ گلیوں میں آنے کی کوشش نہ کرو.
دوی جاتوی چې یو طرف ته ځای مولیان د پولیو په خلاف خبرې کوي، نو بل خو زمونږ په شان کاریانو لپاره کار دی چې د دې بیماری په خدمتو کې خپل ګامونه پورته کړي.
تو یہ لوگوں نے سب سے زیادہ دلچسپی مولوی حضرات کی طرف سے.
زیادہ تر خلق پا مولیان باندی باور لری او کچری زمون پشان خلق گلری رو چتی کی نو پا غوی زی کی دا پولیو کترو اچولو نا انکار ممکنه نتا.
انکاری کا بالکل نام نشان بھی نہیں.
کاری مختار نه یوازې د مهم په دوران یا په هسپتال کې پولیو کترې ماشومانو ته چوي، بلکې په خپل خطبو کې هم د پولیو په حق لوي نه کوي.
دیکھو باہر ملک میں حج کے لیے جا رہا ہے یا کوئی اور کام کے لیے جا رہا ہے.
زنی خلق حج یا بغیر ہیوادونو ته د تلو په دوران پولیو کترو اچول نه یره لري. نو په دی وجہ ز خپل خطبو کې د پولیو په حق لا وینا کوم چې دا غي په وجہ د ډیرو خلکو سوچ بدل شو.
ان لوگوں کو ذہنوں کو الحمدللہ میں نے اسی ٹائم بنا دی.
حکومت او د صحت ادارې د پولیو مهم په دوران د چا پیرچل بیا بیلو کسانو نه خپل خدمات تر سره کوي، چې په هغه کې د ځایی مولیانو صاحبانو نمائندگی هم ډیره مهمه وي. شاہین شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیوا ریڈیو، پیخور.
اوریدونکو د وایس آف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی د پاکستان پښتونخوا مشران په ورستیو کې د افغانستان سفر کړی. سید دواړو گاونډي هوادونو تر مابین بد اعتمادي ختم کی او د تاوتریخوالي شکار تعلقات مخ په وړاندې بوزي. د دغه پښتنو مشرانو سفر بد دواړو ملکونو تر مابین تعلقات سمره شکی او برته خپل معمول ته راولي. په دې حق لا یو سیډنیز رپورت لسیمې از موج خبریال احسان محمد خان رستولې دی تاسو ته وړاندې کوو.
نومی علی سرن کار پروفیسر خادم حسین په دې اړه وایي
د غټو غټو کوم چې امکان پیدا کیږي د دې دورې رستونو هغه دا چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مصالحتي رول په مخ کې لړ شي، چې کی منارزګي یا عدم اعتماد ته د هغه تر ډیر حد پورې کم شي او د امن او د ترهګرۍ کوم مسله په خدا د اقتصاد ستونزه ده دغه ستونزه باندې یو غټور بحث شي د پاکستان افغانستان ترمنځ او د سیمې د ریاستونو ترمنځ. او دا امکان ډیر زیات مهم دی چې د دورې د کرښې د دوه غړو ولسونه اوسیږي د اغي ترمنځ د تګ راتګ لري ګډري ازادي شي د تجارت لري ګډري ازادي شي د فرهنګي ټولنو یو بل سره تګ راتګ ازاد شي د میډیا ول سره تګ راتګ اسان او دغه شان د دوړو ولسونو ترمنځ یو قامي تړون په مخ کې لري
په دغه وفد کې چې د ملت پال او امي نېشنل ګوند مشر اسفنديار ولي خان د پښتونخوا ملي او امي ګوند محمود خان اچکزي او د قومي وطن ګوند افتاب احمد خان شیرپاو شامل وو سړنکار اکیل یوسف زئی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې واړه سیاسي مشران په خپل خپل ځای مهم ګڼل کیږي او د دوی دغه سفر څخه ځنې ګټوري نتیجې هم لیدل کیږي
خان د عوامي نېشنل پارټي مشر دی خو دغه سره سره د افغانستان په معاملاتو باندې یا د افغانستان سره په ذاتی او سیاسي اړیکو باندې د هغه اهمیت نه انکار نشي کېدای هغه د دولت طرفو د پښتنو په مهم لیډرانو کې دغه رنګ آفتاب خان شیرپاو چې هغه د کړب دا چې د یو وخت ګوند مشر دی بلکې د پاکستاني استبلیشمنت په خوا خلکو کې دی د هغه رائے په افغاني استبلیشمنت کې ډېر زیات اهمیت لري هم دغه رنګ محمود خان کډزه سره د کړب دا چې د افغانستان په اړه باندې خپل واضح موقت لري او د پاکستان په داخلي امورو کې خپل یو ځانګړی حیثیت لري بلکې د ټیم کې د نواز شریف په خاص اتحادیانو یا ملګرو کې د نظم خپل خیال دی چې یو طرف تر دوه طرف په پښتنو ستونزو په حواله باندې دا ډېر اهمیت لري چې یو تبادله خیال وشي نو بل طرف تر دوه ملکونو تعلقات څومره خراب شي دا غي شدت کمولو لپاره هم دا یو ځانګړی قدم و
د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې د افغان طالبانو د مشر مولا عمر د مړینې د خبر سرګندېدو وروسته اړیکې یو وار بیا د تاو تاریخوالی ښکار شوی سړنکاران وای په سیمه کې د امن او کلاری د پاره چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کول هم ضروری دي ځکه چې په افغانستان کې د پاکستان د مثبت رول بغیر امن او کلاری ته لار هوارول هم یو ګران کار دی په دې لړ کې د پښتون ملت پال سیاسي ډلو تګ را تګ څخه د یو غوره پرمختګ تمې هم لیدل کیږي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنی غبانې اوري د پاکستان عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي او دغه ګوند جنرال سیکرټری میا افتخار حسین وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته ویل دی چې پښتنو مشرانو خپل رول ادا کړی دی د سولې او امن بیا پر ځای کولو کې اوس بال د حکومت په کوټ کې دی یعنی د حکومت په میدان کې دی چې هغې څه فیصله کوي د دوی سره خبرې اترې په سیمه کې د ډیو ریډیو خبریالی سادیا قاسم شاه کړي
حکومتي سرچینو تر مخه د پوخانی د خزو پر مختګ او د خیر خیګړی محکمې لپاره د وزیر اعلی خصوصي مرستیال د ډاکټر مهرتاج روغانی نوم د پاکستان تحریک انصاف د پارتای له طرفه مخې ته راغلی دی خو د جنوبي ضلع کرک سره تعلق لرونکي د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے دیناناز وای چې د ډاکټر مهرتاج روغانی نوران دی د صوبایي اسمبلی خزو غړو د هغې نوم د ډیپټي سپیکر عهدې لپاره وړاندې کړی وو دیناناز د ډیپټي سپیکر عهدې لپاره د غړو ترمنځ مقابلې صدا تفصيلات راکړل
د ډیپټي سپیکر خو تقریبا یو کال دغه سیټ خالی پروت دی او شورونه دا ټول فیمیل ایم پی ایز چې کوم هغه وی چې یره دازل خو به داسې چلکو چې مونږ به یو خزه و درو ځکه چې په خیبر پښتونخوا تاریخ کې اوسه پوری ډیپټي سپیکر یا سپیکر خزه نه راغلې نو مونږ یو چینج راولو بیا په منځ کې دا خبره ډیره ډیلی کې دا او دې کې زمونږ چې کوم دی میل کسان یو بهرحال عارف یوسف او محمود جان او زمونږ درې وړه کاندیدیټ جوړ شولو په کې وخت ډیر تیرېدو او بیا په کې اوس مهرتاج روغانی چې کما ډاکټر ادا 75 years old 75 سال بوډه خزه ده هغه هم په کې را مخته شو ځکه چې اوس کورسي خور چاله خوند ور کوي خدا نه ګوري چې آیا دا به مکتبه مینج کیږي څنګه اوس په دې کې یو بل ډاکټر هیدر نامیږي د سواد ته هم په کې کاندیدیټ شو نو درې کسان سړی شو او دوه کسان فیمیل ډاکټر مهرتاج روغانی او زدین ناز دا مونږ 15 کسان چې کم یو دي ټیم کې سترونګ کاندیدیټ یو
د کوشش نه باوجود ډاکټر مهرتاج روغانی سره د هغه په موبایل فون رابطه اونښوا خصوص رزي وړاندې د هغه نه د خصوصي معاملات عہده اغستلی شوی او د قومي وطن پارتای سکندر شیرپاو ته د غزیمواري ورکړې شوی ده او د سرچینو تر مخه د پاکستان تحریک انصاف چیرمن عمران خان د ډاکټر مهرتاج روغانی د ډیپټي سپیکر شپ عہده امیدوار لپاره د هغه نوم منزوري ورکړې ده خو دیناناز په دې حق لسه دا ویل
سړی یو د بل ګروپ عارف یوسف د بل ګروپ نه دی، محمود جان د بل ګروپ نه دی، او ډاکټر حیدر د بل ګروپ نه دی. دا کچری سړی جوړ کړو بیا خو ډیر زیاته غټه مسله جوړیږي، دښمنی هم پکې جوړیږي او فارورډ بلاک هم پکې دوه درې جوړیږي. کچری خزی باندې اتفاق وشو ټول سړی او اپوزیشن دا خبره کوي چې د خزو کې مهرتاج چونکې داسې دی چې عمر یې زیات دی، هغه یو دا خو ډیر هاي فای سنسیټیو قسم ته فورم وي. دا اسمبلی
د ډیپټی سپیکر دا د پاکستان تحریک انصاف د قانون وزیر امتیاز شاهد هغه وخت استعفا ورکولو سره خالی شوی و، کله چې 15 اکتوبر کال 2014 باندې هغه ته وزارت ورکړی شو او تر اوسه پورې دغه عہده باندې انتخاب نه دی شوی. خو د دغه عہدې یو بل امیدوار او د وزیر اعلی خصوصي مرستیال عارف یوسف وایي چې هغه ته هم حکومت داسې باور ورکړی و چې هغه به د عہدې لپاره مناسب وي.
خپلم کله چې دا چیف منسٹر صاحب لا منسٹر راوستو نو هغه ماته مته خبره زموږ ته کې من شوې چې هغه دې خبر راشي زه ډیپټی سپیکر به شمه کنه. نو هغه خو خیر کمیو پارټي بیا هم زه فیصله کمیو چیف منسٹر فیصله کوي یا زموږ پارټي کمیو فیصله کوي هغه فیصله باندې به عمل درآمد کوم او موږ سره ټول خواهشمند یو مطلب چې زما کا دینه ناز هغه ټول موږ ویلې چې موږ یو کا سوشي. نو څنګه چې چیف منسٹر فیصله کوي یا زموږ پارټي فیصله کوي نو موږ بس هغه فیصله باندې عمل درآمد وکړو.
د پاکستان تحریک انصاف غړو د ډیپټی سپیکر عہدې لپاره انتخاب لا منډې تړې او د هر یو کس ځان د دې عہدې لپاره بهتر ګڼل دا خی کو د پاکستان تحریک انصاف چیرمن د دې عہدې لپاره یو متفق نوم مخته کړي هم دی. خو د نورو امیدوارانو د دې عہدې لپاره مخته راتلل خی چې په دې پارټۍ کې ګروپ بندي موجود ده. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
ګران اوریدونکو، دا د سادیہ قاسم شاه چې کوم رپورټ تاسو ته مونږ وړاندې کوو، دا د خیبر پښتونخوا د ډیپټی سپیکر د څوکۍ لپاره چې دا وخت د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی کې کمی حالې زلې روان دي، د کومو کینډیډیټس یا امیدوارانو ترمنځ کوششونه کیږي په هغه باندې تاسو ته مونږ دا رپورټ وړاندې کوو. او اوس راځو هم هغه رپورټ اړخته د کوم په حق لباندې چې تاسو ته مونږ د دې وړاندې وویل. د عوامی نیشنل ګوند جنرل سیکرټری میا افتخار حسین وایي چې پښتنو ملت پال مشرانو د سولې او جوړجاړي عمل کې خپل رول لوبولی دی او اوس د حکومت په لاس کې هر سری چې هغوی دغه دروغې جوړې عمل څنګه مخ په وړاندې بوزي. دغه رپورټ تاسو وړاندې کوم.
د پښتون کام پرست سیاست مدارانو د افغانستان ته سفر دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ د امن مذاکرات بیا شروع کولو لپاره لاره هواره کړې. د عوامي نېشنل پارټۍ جنرال سکرتر او سیاسي مشر میا افتخار حسین ویلي چې په ډیر حساس وخت کې د پښتنو مشران افغانستان حکومت را بللی وو او د دوی هغلته ډېرې ګټورې خبرې شوې دي. د تګ نه وړاندې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات د افغانستان او پاکستان ترمنځ فاصلې کمولو طرف ته لومبه قدم وو. د افغانستان طرف نه څه قسمه ځواب ملاو شو؟ د سیاسي مشرانو هغلته څه قسمه ګټې ترلاسه کړې؟ میا افتخار حسین وایي
زموږ د وفد په دې وخت کې د ټول نه غټه ګټه دا وه چې دوی د اشرف غنی صاحب سره کوم ملاقات وکړو، عبدالله عبدالله صاحب سره ملاقات وکړو. نو هغې کې دا خبره دوی په ګوته کړه چې د مذاکراتو کومه سلسله ځنډولی شوې وه او ولاړه وه، نو دا چې کوم دی نو دوباره شروع کول غواړي. اشرف غنی صاحب چې کوم دی نو افیشل مطلب چې په دې اناؤنسمنټ وکړو چې بالکل مونږ کوم ځنډولی شوې مذاکراتي عمل وو دا به سر دوباره چې کوم دی نو مونږ شروع کړو. او دغهرنګه اشرف غنی صاحب چې کوم دی نو په خپله د پیرس ته تلو نه، نو په دې د مشرانو په دې ریکوست باندې هغه وویل چې یاره زه به پیرس ته ولاړ شم او ډېر امکان شته چې په پیرس کې میا نواز شریف صاحب او د اشرف غنی صاحب ملاقات وشي او یو پازیټیو مطلب طرف ته چې کوم دی د مذاکراتو مطلب کوم غلط سینې پیدا شي اجري شو دا کار روان شي.
د مذاکرات بحالی کې پښتون کمپرس سیاست مدارانو خپل رول اولو بولو، خو د دې نه پس باقاعده مذاکرات او افغانستان او پاکستان ترمنځ امن راوستل کې به هم آیا دوی سره لوبوي؟ په دې حق لا می افتخار حسین وای
تاسو خپل انداز به چې د پاکستان او افغانستان کوم سچويشن دی په دې کې چې تر څو پورې مینه او شریف سره د وزیر اعظم په هیڅ او ارمی چیف راحیل شریف سره دا دواړه نیوی او د افغانستان اشرف غنی شیف او عبدالله عبدالله نیوی نو د دې مطلب هغه چې نه د ریکوډین قانات کم دی او رینو بیا چې کم دی دا مذاکرات شروع کړي درم ډیر ګران دي چې تر څو د دې پښتون جوړ رول دی دا خو هغه وخت چې کم دی دا خو چونکې زمونږ درد دی د خاور باندې خلک چې د پښتنو مشرانو امن لپاره څوک نو دا یو وینه تویږي په دې خاور باندې دا د دې یو مطلب چې قومي فریضه وه او هغه دې ادا کړه خو که چېرته د دوی نه یو د دوی د دې رول نه څوک پیدا اخیستی غواړي یا دوی ته یو رول ورکول غواړي نو لازم ده چې افغانستان به په دې لیډرشپ باندې اعتماد کې اختیار به ورکوي او پاکستان به چې کوم دی په دې لیډرشپ اعتماد کې اختیار به ورکوي.
میا افتخار حسین وایي د دې نه پس څوک نشي ویلی چې پښتنو سیاسي لیډرانو دې سیمې کې د امن راوستلو لپاره څه رول نه دی لوبولی. دوی یې څرګنده کړه که د دې نه پس هم د امن خبره مخې ته لانړه نو دې سره خطرناک تنظیم داعش یا دولت اسلامی فائدہ غستې شي.
لازم ده چې دومره ډېر خطر موجود ده. حقیقت کې داعش نه موږ خلک انکار کوو خو داعش تل ته یو حقیقت دی. نن مطلب ده چې دا ګولډن چانس چې دا کوم موږ ته قوت راغره دی دا مذاکرات سر ته رسول غواړي چې موږ شي کني فائدہ به هغه چا دي چې کوم موږ دشمنان دي.
میا افتخار حسین وایي چې د بدقسمتۍ د امن مذاکرات تر اوسه د امن دشمنانو ناکام کړي خو وایي چې د داعش غوندې خطر مخنیوي لپاره او دې سیمه کې د امن راوستل نوردونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی دا اوس بس تاسو پام را ګرځو د قبایلی سیمو په خوا د پاکستان قبایلی سیمه مومند ایجنسی کې د سړک په غاړه سوی بمبي چاودنه کې دوه کسان وژل سوی دي. په دې حق له نور حال مشمکار ارباب محمد علي په مومند کې د ډی و ریډیو خبريال ارشد مومند زہ پښتلې دي دوی سه حال ورکړی دی راځي سي تاسو ته وړاندې کو.
پولیټیکل انتظامیه چې کومه ده د مومن ایجنسی هغه سره هم خبرې وشوې او زما اوس مازیګر هم د خلکو سره هم خبرې وشوې په دغه لړ کې پاکستاني میډیا چې کومه ده هغه دا رپورټ کړی ده چې دغه د امن لښکر غړي او پرون دوی په موټر سایکل باندې سوار وو دوه تنه او په لړ کې د بمی چاودنې ښکار شو. خو زما چې کومه خبرې شوې دي د خلکو سره او پولیټیکل انتظامیه سره نو هغه ویل چې دغه عام وګړي او دغه یو چې کوم دی دوی مشهور او یو عام تنو دغه د امن کوم سره یا د امن لښکر سره د دوی کوم نیغ په نیغه تړاو نه و او چې کوم دلته وسلوالې ډلې دي هغوی بیا سمدستي همدغسې وجونو پله په غاړه باندې اخلي خو چې کوم په امن لښکرې غړي د هغوی پله په غاړه باندې اخلي خو تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه پرونۍ پېښې پله په غاړه نه راغستې. او ارباب صاحب زه به تاسو ته دا ووایم چې انبار کومه سیمه ده دغه ټول خلک هم د وسلوالو پر ضد باندې ډېر په کلکه ولاړ وو او هلته د وسلوالو فعالیتونه په تېر وخت کې ډېر کم پاتې شوی دی او دغه ځی خلکو چې دغه وسوالې په شاتم بولي.
ټیک شو ارشد مومن صاحب یو خو بدا ک زنې وضاحت پکې کولې شي چې کم علاقو کې یا دغه ځکه نږدې کې کلن چن راته وای چې کم وسوالې ډلې دي او بیا د امن لخر چې کم دغه قسمه داوی کې رضاکار او وجل شي دغه امن لخر اوس هم فعال دي دغه ځکه کار کوي او کنه دا ختم شوی دی اوس ریاست خپل راغلې دي.
ارباب صاحب مومند ایجنسی طالبان چې تاسو ته ویم نو دا 2014 نه دی خو چې کوم پوځي عملیاتو دا هغه نه دی فنه بالکل پاک ګرځول شوی دا پولیټیکل انتظامی او چې کوم عام خلک دی هغه خپل سماجی او چې کوم ټولنیز ژوند له هغه په سندګر باندې روان شوی دی. خو بیا وخت په وخت دلته چې کوم وسوالې بلې پاله دي په کې زیاته پاله چې کوم دا هغه د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار دل دا اوس هم چې کله کوم په خو شینو اکثره دا هغه پلا چې کوم دا جماعت احرار دل په غاړه باندې اخلي ا دمو سره چې کوم د طالبانو بل دل دا هغه دلته د وخت وګانو چې کوم دی دا هغه پلا په غاړه اخلي او کله کله ډیر مختصر بجول کې ډیر زیات دي نومندو کې دا هغه شی ډیر کم راځي چې کوم دایښ دل سره تلو لرون کې وسوالې دلی دي نو کله کله هغه هم دغه شپې پلا چې کوم دا هغه په غاړه اخلي. ارباب صاحب تاسو د کمیټو د وضعیت خبرو کړه چې نن سبا په سحال باندې دي قبایلی سیمه کې خو د هغه امداد چې کوم دی د پولیټیکل انتظامی له خوا یا د پټا سیکریټ له خوا او چې په کوم پرمنو ور کېدل کوم وسیله ور کېدل کېږي هغه لړۍ په مکمل توګه باندې ودرېدلې ده او دغه خلک چې کوم دي اوس نیخ په نیغه هغه خپل ذاتی حیثیت باندې چې ځان کوم حفاظت کول شي هغه خو دی کوي خو د حکومت له خوا کوم مرسته ورسره نشته او دا بالکل طالبانو یا چې کوم وسوال دي کوم د دوی پر ضد چې دوی مبارزه کړي وا هغه ته بالکل په عوام میدان باندې ولاړ دي نو چې کوم دي ډېر اسان هدف یې نن سبا چې کوم دی دا خلک ډېر اسان هدف جوړیږي دا حالت چې کوم دی خبر پښتونخوا کې هم دی مونږ بنیر کې مقتل سواد کې مقتل دلته په خبر سره چې خوا کې کوم کلیوالي علاقې هغه کې مو مقتل او دغه باجوړ مومن او نور سیمو کې دغه حالات روان دي
ډېر مننه
ډېر مننه دي
په خیر راغلی بیبی شیرینا کې تاسو ته هر کلی وایو
بیبی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزی په خپل آئنده پوهېدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ به خپل حوصله نه بیلو موږ به سکولونو ته ځو موږ به تعلیمونه کوو خپل
پښتنه وکړي
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی د پاکستان او د چین ترمنځ چې د اقتصادي راهداري یا لوی لار کومه منصوبه اعلان شوې ده په هغه باندې تر اوسه پورې اختلافات په داسې حال باندې موجود دي چې پښتانه ملت پاله مشران تور لګوي چې د دوی د سیمیناتې ریدونکې یا غربي چې کومه لار ده په هغه باندې په حقیقت کې هغه شان کار نه کیږي د کومو چې ژمنې شوې دي اوس په وروستیو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ترمنځ د ملاقات وروستو وزیر اعظم اعلان کړی دی چې د ډیرا اسماعیل خان او د مغل کوټ ترمنځ به د سلورو لینونو موټر به جوړول کېږي خو یو پښتون پاله ملت پاله مشروي چې دغه موټروي د کوریډور یا د اقتصادي راهداري لار برابر نه ده ځکه چې دغه سره نه اقتصادي زونونه شامل دي او نه د دې سره د ریلوي ټریک یا د ریل پټلۍ شامل ده ملت پاله مشران او په خصوصي توګه باندې پښتون ولسی تحریک چې هغوی د ډیر وخت راهسه احتجاج کوي چې پښتنو ته دی په دغه اقتصادي راهداري کې پوره برخه ورکړی شي نه د هغوی د لارو نه دی دغه هر څه تیر کړی شي چې کوم کې اقتصادي زونونه هم شامل دي دی وي چې تر هغه پورې به خپل احتجاج جاری ساتي تر سوچ دي ته پوره خپل برخه نه وي ورکړی شوی په دې حق باندې یو رپورت د پیښور نه د ریډیو خبريال مدثر شارا کوي
خبر زیاتوي دا به د پاک چاینا اقتصادي راهداري مغربي لاروي او د دې لپاره او کسيزه کمیټه هم اعلان کړي ده د یادونه وړ د پښتانه ملت پاله مشران کابل ته د دورې نوړاندې وزیر اعظم سره ملاو شو او د عوامي نېشنل ګوند صدر اسفندیار ولی خان نواز شریف ته ګیله کړې و چې وفاقي حکومت اقتصادي راهداري کې د مغربي لارې په ځای مشرقي لارې باندې کار شروع کړي دي او دا د خیبر پښتونخوا او فاټا خلکو سره زیاتې دي خو وزیر اعظم نواز شریف اسفندیار ولی خان ته ډاډ ورکړیو چې حکومت به دای سره هیڅ قسمه بې انصافي نه کوي خو په دغه پروژه جوور نظر لرونکي د پښتونخوا ولسی تحریک یو مشر ډاکټر سید عالم مسید نش ډیوا رادیو پښتنه وکړه چې آیا وفاقي حکومت د دې سړک په جوړو کولو دا مان نه چې ګینی حکومت د راهداري په مغربي لارې کار شروع کو نو هغه وایي
دا د پښتنو د ټوکا کولو طریقه ده سړک یې ځان لا هیڅ حیثیت نه لري او په دې سړک وی چې دا د ایشین ډیولپمنټ بانک پېښور کې د دې مارکیټ چې کوم نوم چې حواله دي د مارکیټ کوم سره چې جوړې دي دا د کوریډور نه دی دا ایشین ډیولپمنټ بانک د پاور کې به دی مزلم دا موټر وی نه دا ټول درو
وای اقتصادی راهداری فقط یو سڑک یا موټر وے نوم نه دی بلکې دغه صنعتي زونونه د تیل او ګیس پایپ لاینونه د ریل ګاډي پټلۍ او تجارتی مرکزونه شامل دي. خو د ډی آی خان سڑک دا ټول نشته نو موږ دې ته څنګه پاک چاینا اقتصادی راهداری وایو. زیاتې وزیر اعظم نواز شریف د روان کال مئی کې ټول ګوندیز کانفرنس کې هم سیاسي مشرانو ته ډاډ ورکړو چې حکومت په د مشرقي لارې په ځای مغربي ته ترجیح ورکوي. خو بیا د پلاننګ کمیشن او د 2015 شپاړسم بجټ هم ثابت کړل چې وفاقي حکومت راهداري کې زیاتې پیسې مشرقي لارې ته مختص کړې وي. او د نوموړي نه مو چې پوښتنه وکړه چې اوس په دې سلای عمل وي نو هغه وایي برخه جوړ نشي. او تر دې چې صوبایي حکومت هم دې ته پوره ډاډ ورکړی دی چې د صوبې د حقونو لپاره به هر ځای غږ پورته کوي او د پاک چاینا اقتصادي راهداري تجویز شوې لارې جوړولو لپاره به مبارزه جاری ساتي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا رادیو، پېښور.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی دا د پاکستان قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي د مدني ټولنو غړو په فاټا کې د بشري حقوقو کمیشن جوړ کړی دی. کمسیبا په قبایلی سیمو کې د خلکو سره کېدونکي بې انصافیانو په حق لا نه صرف په ملک دننه بلکې نړۍ ته به هر کال یو رپورت وړاندې کوي. نور حال لسیمې سازمش د ډیوا ریډیو خبریال ارشد مومند راکوي.
د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو سماجی کارکنانو په اول ځل د قبایلی سیمو بشري حقوقو کمیشن جوړ کړی چې په پاټا کې کېدونکو انساني حقوقو خلاف ورزیو باندې نظر وساتي او هر کال به د ریپورت په شکل کې دغه دنیا ته وړاندې کوي. د دې کمیشن چیرمن زرلې پریده وایي چې د انساني حقوقو لپاره په سرکاري کچه هم کمیشنونه موجود دي او پاټا کې کار کوي، خو دغه کمیشنونه په بعضی خبرو غلي پاتې کیږي او د دوی کمیشن به هر قسمه انساني حقوقو خلاف ورزي په ډاګه کوي.
نو موږ دا محسوسه ده چې د دې یو کمیشن په کار دی او څنګه چې پاټا په بنیاد باندې او بیا په دې کې د پاټا خلک خپل خلک خپل لوکل आवाज مو چت کو تر څو چې موږ خپل لوکل आवाज نیو چت کړه کرا پوری موسک نه دنیا نړۍ ودرې دي او نه پاکستان نور پاسي د انساني حقوقو یا سماجی حقوقو لپاره کې کار کی مو ترقی خلامو سره نشو درې ځکه موږ आवाज په خپل پوکار دی.
د انساني حقوقو لپاره پاله کارکونکو قمر نسیم وای چې قبایلی سیمو کې انساني حقوقو خلاف ورزي او رپورت کولو کوم باقاعده نظام نشته دی او د کمیشن سره به دغه مسله هوار شي او غواړي چې د زنانو حقوقو لپاره هم قبایلی سیمو کې دغه سی کمیشن باندې کار وشي.
لکه د خلکو د جایداد هیڅ مسله ده، فساد شابه مسله ده، د چایلد مریج مسله ده، د سورو مسله ده، د غټ مسله ده، دا هر یو چې کوم مونږه بنیادی حقوق د زنانو خلاف ورزي کیږي نو هغه په هر ځای کې کیږي. نو فاټا کې ډېر زیات شدت تر زده کیږي چې هلته داغه چې کوم دی نو میکانیزم نشته چې داغه ریډریس وکړي او جواب ورکړل شي چې قانون نشته، عدالت نشته او قوانین نشته. نو ځکه زمونږ اول کوشش دی چې موجوده قوانین چې کوم پروټیکشن قوانین دي هغه ایکسټینډ کړل شي او د فاټا د خلکو د خپل یو کمیشن جوړ کړل شي چې هغه دې
قبایلی سیمه چې د بیلابیلو وسلوالو ډلو او د طاقتور اسټابلیشمنت واک لاندې ده او دغه طاقتونه اکثره د بشري حقوقو سرغړونې رپورټونو مخه نیسي، نو څنګه به دا کمیشن د بشري حقوقو سرغړونې رپورټونه مخې ته راوستو کې بریالي شي؟ د قمر نسیم نه مو دا پوښتنه وکړه. نو هغه ویل
او هغه نه علاوه د دې د هر یو د فاټانا بخپل یو کوارډینېټري او د هر ایف ایف ار کې هم کوارډینېټري او دا یوزوالي هیومن رائټ پرو هیومن رائټ خلک دي. د دې ال تخپل علاقو کې کوم مسایل ویني نو هغه وخت په وخت ورته میډیا سره هم شیر کوي، حکومتي ادارو ته هم وړاندې کوي، پاتا سیکریټ شو یا نور کوم گورنر سیکریټ یا کوم چې متعلقه ادارې دي
د دې کمیشن غړي وای چې هر ایجنسی کې به دوی خپل نمائندگان ټاکي او ځي خلک به کولای شي چې د بشري حقوقو سرغړونو په اړه شکایت دوی سره جمع کړي او بیا به دوی دنیا ته د خپل رپورت په شکل کې وړاندې کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شبقدر.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
ټی وی د اوس په تاسو پام را ګرځو د کراچي په خوا چیرسی په کراچي شهر کې د بلدیاتي انتخاباتو نږدې یوه هفته پاتې شوې ده، او په شهر کې د مختلفو سیاسي ډلو لخوا الیکشن کمپاین هم توت شوې ده، او د تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق هم په خپل کراچي ته د الیکشن کمپاین چلولو لپاره رسیدلې دي، او دغه دواړه مشران د پښتنو اکثریتي سیمه بنارس ته ورغلی او جلسې هم کړې دي. په دې حق لا زموږ د کراچي سره خبريال فضل عزیز ریپورت راستولې دی، تاسو ته وړاندې کوو.
ادرمن اوریدونکو، دا بحث د کراچۍ د پګړن پښتون میشت سیمه بنارس کې موجود یم، بنارس بادشاہان چوک کې. د په کراچۍ کې چې د بلدیاتي انتخابات لپاره اهل ځلې دوی شوي دي، د مختلفو سیاسي ډلو لخوا د الیکشن لپاره کمپاین چلیږي. بیا په خصوص توګه د پښتنو دا کوم لوی علاقه چې دا دلته د پاکستان تحریک انصاف ډلې مشر عمران خان او د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په خپل هم دې علاقې ته راغلي دي، دلته د الیکشن کمپاین چلولې دي. د نورو مختلفو سیاسي ډلو دلته جنډې لګېدلې دي، دلته د هغو لپاره په دیوالونو باندې لیکل هم شوي دي. دلته خبرې کوو د دې ځای د کسانو سره چې دی سوای، دلته د دې علاقې مسلې څه دي، د دې خلکو سره په دې انتخاباتو کې تر اوسه پورې چې د پارټو مشران هم دلته راغلي دي، د خلکو د دې علاقې د اوسېدونکو سره کومې ژمنې کړې دي، چې د دې کومې مسلې باور کې دې سره کوم ډول خبرې کړې دي، راځي هم دغه تپوس د دې علاقې د دې خلکو نه کوو. بابا خپل نوم راته وایا او
خدای خبر چې بیا په کوم غړی بیا به یې نوم نه دې نمک کې پیپل پارټو والا دې نورم دا یو کړه بچوډه میدان کې زموږ پیپل پارټای والا په موسم باندې صرف ته وای وسله کې روزه شو دا میاش بچ لکه وبر اپری خیر یار څه سټ چیرې بده منه چې دا خلک موږ له وټو نه راک دې مې مری الله
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او اوس تاسو ته د یو داسې تن کیسه وړاندې کوو څوک چې د بنگلاديش نه په بیلابیلو ملکونو باندې تلو د حج د پاره شپاړس کاله وړاندې خو چې کله په واپسۍ کې راتلو نو سفري دستاویزات یعنی پاسپورټ ورک شو او هغه د ډیرو ملکونو وروستو د پاکستان بلوچستان ایالت سرخار کوټه ته رسیدلې ده او د تیرو شپاړسو کالونو راهسې په کوټه ښار کې ژوند کوي. نوموړی وایي چې یو ارمان یې دی چې یو ځل خپل کلی یعنی په بنگلاديش کې خپل ځای ته لاړ شي. په دې حق باندې یو رپورټ د کوټه زمونږ خبريال حمید سمسور راکوي.
نیوی کلن عجاب عبدالغفور چې د بنگلاديش اوسیدونکی دی له تیرو شلو کلو څخه په پاکستان کې استوګنه کوي. عجاب عبدالغفور وایي چې په 1950 کې نوموړی له بنگلاديش څخه سعودي عرب ته د هند، پاکستان، ایران او عراق له لارې سفر وکړی چې بیا له ده څخه خپل کاغذان ورک شو. زه ډیره موده له مخه د حج د فریضې د ادا کولو لپاره له بنگلاديش څخه سعودي عرب ته ولاړم. زما کاغذان راڅخه ورک شو. بیا زه عراق ته ستانه کړل سولم او عراقي چارواکو بیا ایران ته واستولم. له ایران څخه زه بیا دلته پاکستان ته راغلم. په بنگلاديش کې ما د کرو کروندې دنده کوله. هلته زما کور ودانه او زما ماشومان هم سته چې ما ته ډیر رایادژي. اوس بیرته زه تک کول غواړم زما د مرسته وکول سي. اجی عبدالغفور وایي چې ما له خپل وطن څخه دیرس کاله د باندې تیر کړي دي. د بنگلاديش د مرادپور د ضلع سلیت داره اوسیدونکی یم. اجی عبدالغفور وایي چې زه کله له کور څخه را روانېدلم ما و خپل پلار اکاولا او زما خپل ورور سفرالي ته ما ویلي وو چې زه بیا له سعودي عرب څخه د حج د ادا کېدلو وروسته بیا نه راځم. زه هلته د استوګنې خواهش لرم. د ده له خولې چې اوس زه بیرته خپل هیواد ته ستانه کېدل غواړم. دی په راویل پنډی او د لاور د رایوند په تبلیغي مرکز کې زیاته موده تیره کړې ده. بیا له هغه وروسته دینی جماعتونو دی د کوټې د تبلیغي مرکز پر جان محمد سړک باندې صدیقه مسجد ته راواستول سو. لومړی د ده په خبرو باندې څوک نه پیدل. یوازې کاری قاسم لږ لږ په بنگلاديشي ژبه باندې پوهیږي. اجی عبدالغفور وایي چې زه په 1996 کې دلته کوټې ته لومړی راغلم. زما په ژبه باندې څوک نه پوهېدل. یوازې د تبلیغیانو په صدیقه جماعت کې هغه وخت امان الله د بنگلاديش په ژبه باندې پوهېدی و دته دلته خلکو په وار وار باندې د خپل ځانګړي ودانۍ وړاندیز هم کړی دی. خو لاکن دی وی چې زه په جماعت کې استوګنه کول ډیر خوښوم. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، کوټه.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سحر شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
ګران اوریدونکو زموږ دا خبرونه دا وخت ختم سوه، خو یو آخري خبرونه شپه په خیر لا پاتې ده. د دې بعد به تاسو هغه خبرونه اوریده وکیل خان سره. موږ ته اجازه راکړئ زموږ د پروډوسر عالمگیر او د ټکنیکی اړخ کسان جان او ال سره. خدای پامان.